دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش نه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه مهم خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی د نړیوالو ځواکونو نه افغان امنیتی قوتونو ته د پوځي اډو سپارلو لړۍ نورمال روانه ده او دا پروسه به پر راتلونکو څو ورځو او اونیو کې د قرارګاګانو د پوره سپارلو پورې دوام وکړي. د دفاع وزارت یو ویان فواد امان امریکا غږ ته ویلي چې د خارجي قواو تر ورتلو او پوځي اډو سپارلو وروسته افغان وسلوال ځواکونه د امنیتی مسؤلیتونو اخستلو ته تیار دي. د امریکا د دفاع وزارت د سیشن وی پروزویل چې تر اوسه افغانستان نه د دیارلس نه تر شل فیصد بهرني عسکر او ځینې تجهیزات ایستل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر چې په سیګار مشهور دی په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو او د روغتیایي خدماتو په وړاندې کوونکو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یا یوناما له قوله ویلي دي چې د 2021 کال د پیل نه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې په 3 اویا روغتیایي مرکزونو باندې بریدونه شوي دي چې 1 اویا یې طالبانو ته نسبت ورکړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت تاییدوي چې په ګمرکونو کې د پراخ فساد او مداخلو له امله هر ورځ تر 8 میلیون ډالر د افغانستان عواید ضایع کیږي. د وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د چهارشنبې په ورځ یعنې د مې په 19 د ولسي جرګې په استیج وابیا غونډه کې وویل چې د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو او مامورینو په ګډون د ځینو ولایتونو والیان او نور دولتي چارواکي د افغانستان د عوایدو په ځای کولو کې لاس لري. خغری خالد ویل د عوایدو د ځای کېدو د مخنیوي د پاره یې تر اوسه په ننګرهار او قندار ولایتونو کې د ګمرکونو شپږ لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي او په نورو ولایتونو کې به هم د څارنو او پلټنو وروسته مفسد کسان له ګمرکونو څخه ګوښه کړي. د مالیه وزارت په 1999 کال کې د 2.8 میلیارد افغانۍ عواید راټولولو هدف ټاکلو، خو په دغه کال کې د کورونا وبا له امله د 1.4 میلیارد افغانۍ عاید یې ټول کړی شو. او د افغانستان او آسټرالیا ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې رسمي نیټه اعلان شوې ده. دا ټیسټ لوبه به د روان 2021 میلادي کال د نومبر میاشتې له 28 نه د دسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې د آسټرالیا د هوبارت ښار په بلنستون کرکټ لوبالي کې ترسره شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه مهم خبرونه اورئ. اسرائیلي قواو نن د چهارشنبې په ورځ هم په غزې تړانګې کې د حماس په وسلوالو هوایي بریدونه وکړل. اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې پرې راکټي بریدونه کول. په غزې کې صحي ماموران وایي د مې د لسمې چې حملې شروع شوې دي تر اوسه 219 کسان وژل شوي او اسرائیلیان وایي د دوی 12 کسان د حماس پر راکټي بریدونه کې وژل شوي. د اوربان د پاره د سیمه ایز دولتونو او امریکا هڅې زیاتې شوي، خو تر اوسه په دې مقصد کې پاتې راغلي. د پرون رئیس د بیت المقدس په ختیځ څنډه کې د عرب میشتو او اسرائیلي میشتو ناحیو ترمنځ او د اردن سیند په غاړه په هغو ناحیو کې چې اسرائیلیانو اشغال کړي لوی مظاهرې او لاریونونه وشو او د فلسطینیانو سره د همدردۍ لپاره یې په ټولنیزو شبکو د فلسطین د بیرغ عکسونه خپرول. د کرملین ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ ویل د روسیې او امریکا د جمهور رئیسانو ولادیمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي لیدنې په وخت کې ایجنډا به د ستراتیژیک ثبات د خبرو مهم ټکی وسی، خو په نورو دوه اړخیزو مسایلو به هم خبرې وکړي. جمهور رئیس بایدن چې په مارچ میاشت کې ویلو فکر کاوه پوتین یو قاتل دی او په دې خبره یې مسکو د واشنگتن خپل سفیر وغوښت، اوس یې ویلي کېدلی شي راتلونکي میاشت اروپا ته په خپل سفر کې د پوتین سره مخامخ خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي د داسې لیدنې مخکې باید د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اختلافات حل شوي اوسي. کرملین وایي دوی د داسې لیدنې په امکان غور کوي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس بایدن سره لیدنه لري. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای این د پنځشنبه په ورځ یعنی د مه په 28مه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره مخامخ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه لري. تر دې لیدنې څو اونۍ مخکې جمهور رئیس بایدن ایله د شمالي کوریا په اړه د خپل حکومت نهایي پالیسي جوړه کړه. سبا په لیدنه کې هم د دواړو مشرانو د خبرو اساسي ټکي د شمالي کوریا او د کوریا ټاپوګانو کې د اټومي وسلو ختمول شامل دي. او هم په ټوله نړۍ کې په یو ورځ کې په کووډ-19 ناروغۍ د زیات شمیر خلکو د مړینې خبر ورکړی. د هند د صحت وزیر د چهارشنبه پر ورځ ویل د پرون رئیس تروسه 4,590 کسان مړه شوي دي. دا په هند کې د کورونا وبا په جریان کې لومړی ځل دی چې د مړو شمیر تر 500,000 زیاتیږي. هند د نړۍ دویم هیواد دی چې زیات نفوس لري او د کورونا وبا د خپرېدو نوې څپه په دې هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته کړی. روغتونونه ډک دي، اکسیجن کم شوی او ناروغان لا علاجه پراته دي. تر څنګ یې په زرګونو ناروغان په لارو سړکونو د درملنې په حال کې لیدل کیږي او ځینې په بیړه د مړو د سوځولو هڅه کوي. د صحي چارو متخصصین وایي د کورونا وبا له امله د مړو شمیر تر رسمي ورکړل شو ارقام څو برابره ډیر زیات دی. داود دې سات خبرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د مالی وزارت سرپرست خالد پاینداوی د افغانستان په ګمرکونو کې هر ورځ تر 8 میلیونو ډالر پورې ملي عواید ځای کیږي. خغلی پاینډا نن ولسی جرګې استاذ د ویل چې وزارت د سکه لپاره د ملي عوایدو د ټولولو لپاره د ټاکلي هدف نه تر اوسه شپږ فیصد شاته دی. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده او د صنایع او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په ګمرکونو کې د عوایدو په ټولولو کې فساد، د سوداګریزو مالونو او ترانزیت په برخه کې د ستونزو، د خونکو د معاشونو د لوړولو او په ادارو کې د معاشونو د یو ډول کولو په سر د پښتنو لپاره بلل شوی وو. دغه چارواکو لخوا پر دغو موضوعاتو د بحث وړاندې یو شمېر وکیلانو له بلل شوو چارواکو پوښتنې وکړې او له هغوی وضاحت وغوښت. د کندهار د ولایت یو استازي ګل احمد کمین مالی وزارت له سرپرست په ګمرکونو کې د ترانزیتي مالونو د لیک په برخه کې د فساد په اړه دغه وزارت د اقداماتو په باب پوښتنه وکړه.
متاسفانه په ګمرکاتو کې اوس هم اویا فیصده فساد لرو چې د دې نمونه تاسو خپل کندهار کې هم ولیدل. په ترانزیت کې زموږ اساسي ستونزه دا ده چې کله افغانستان سرحد کې موټر داخليږي هغه له افغانستان څخه نه وځي، همدلته پاتې کیږي مواد او دا خلک دومره قوي دي چې د سیستم څخه هم باسي. دا تاسو کولای شئ چې د نورو وادو لکه تاجکستان، افغانستان، ایران یا هغه وادونه چې د اموالځي هغه سیستم کې چې کی چې واقعا څومره موټران هغه زیاته د افغانستان څخه وتلې دي.
د ولسی جرګې او بلګری خالد اسد په مالیاتي ادارو کې د زنجیري فساد مسله یاد کړه. ویل چې د مالی وزارت د ګمرکونو رئیسان له کاره ګوښه کوي خو مفسد مامورین په دغو ادارو کې لا هم کار ته دوام ورکوي.
رئیس څه کوي؟ ولټلاندې ټول چینلونه په هر ګمرک کې ژوندۍ پاتوي، اما غدي چې ټول فساد په هر اداره کې کوي. تاسو مثلا خپل اولاد پکتیکا ولایت ته، د پکتیکا دی ولایت دی ګمرک، یعنی دا واځي هر چاته مالون شلته څومره غلا او چور روانو. تاسو خپل اولاد وملیدل، بلکې یو عسكر وملیدل چې شاید زموږ یو ډیر سرمایدار دومره پیسې او ماغه ونه لري لکه عملته یو عسكر چې هغه دومره پیسې او دومره جایداد درلود. مګر برعکس هغه خلک بیرته ساتل سوی دي. هغه خلک ته فقط موقتی وخت لپاره فشار پیرا غلای دی، ولی هغه خلک باید هیڅ
د مالی وزارت سرپرست د وکیلانو پښتون ته په ځواب کې دا ومنله چې د حکومت د هڅو سره سره لا هم په ګمرکونو کې فساد شته او هر ورځ تر 3 میلیونو ډالرو پورې ملي عواید حکومت عوایدو پر ځای د خلکو شخصي جیبونو ته ځي.
تخمینه مې ایست که 7-8 میلیون ډالر روزه
زمارت کل داره چې د وو او اتو میلیونو ډالرو پورې اوایت چې باید راټول شي نه راټولېږي. دا چې ولې نه ټولېږي سو عمده دلیلونه لري. یو یې د ګمرک د کارکونکو لاس د کمشنرانو او هغو کسانو سره دی چې په ولایتونو کې په مختلفو رتبو باندې کار کوي، چې له بده مرغه په ځینو ځایونو کې والی، امنیه قمندان، کمیسار، هر څوک چې زور یې رسیږي پکې شامل دي.
مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرکونو او نورو عایداتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د واک څخه په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لپاره کار اخ. هغه په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د ګمرکونو د رئیسانو او نورو چارواکو ګوښه کول په دې برخه کې د بیلګې په توګه یاد. د مالی وزارت سرپرست ویل چې تیر کال پرتله چې ملي عوایدو ټولولو بهیر چټک شوی، خو لا هم دا وزارت د روان مالی کال لپاره د ټاکل شوي هدف څخه تر اوسه شپږ فیصده شاته پاتې. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په روان مالی کال کې د عوایدو ټولولو لپاره 214 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. تیر کال د عوایدو ټولولو لپاره هدف 1300 میلیارد افغانۍ وو. د مالی وزیر خالد پاینده ویل چې د روان 1400 لمریز کال د حمل لپاره څخه به د ښوونکو معاشونه زیات شي، خو هغوی به په معاشونو کې زیات شوي پیسې د روان کال له نیمایي څخه وروسته ترلاسه کړي. همداشان خالد پاینده په دولتي ادارو کې د مامورینو د معاشونو د یو ډول کولو بهیر په اړه پولیسي جرګې غړو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دغه وزارت د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په ملکي اداره کې د 200 ډول معاشونو د ورکولو شمیر اوس 300 ډول معاشونو ته راټیټ شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د حکومت دوه مهم چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي ماموریت په اړه وضاحت ورکړ. په دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د آسیا لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی معاونه کیرن فریمن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون کړی و او د افغانستان نه د امریکایي قواو راوتلو وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو پر موضوع خبرې وکړې. دا چې سفیر خلیلزاد د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه څه وویل، د کانګرس د استماعي غونډې او پوځي وروستیو انکشافاتو په اړه به نور جزئیات له وحید فیضی نه په رپورت کې واورئ.
خلیلزاد د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشل کېدو خبره رات کړه. او وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دفاع توان لري.
زه شخصا دا فکر کوم چې دا خبره چې افغان امنیتي ځواکونه به متلاشي شي او طالبان به ډېر ژر حکومت ونیسي ناسمه ده. هغه حقیقي انتخاب چې افغانان به ورسره مخامخ شي هغه اوږده جګړه او پر خبرو اترو ولاړه حل لاره ده. زما هیله ده چې طالبان او نور افغان مشران سم انتخاب وکړي. زما تمه ده چې د پاکستان په ګډون هغوی چې پر طالبانو باندې اغیز لري طالبان سم انتخاب کولو ته وهڅوي.
خلیزاد تاریخوال څخه د لاس نه اخیستو په صورت کې طالبان ته د ناوړو پایلو سره د مخ کېدو خبر ورکړ. د زیاته کړ چې له افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا او متحدینو ملاتړ دوام وکړي.
مستر چیرمن، د طالبان فیس ا فاندامنتل چوایس بټوین ټو ویری ډیفرنت فیوچرز.
دوی کولای شي د مذاکراتو لالارې چې د سولې لامل کیږي له تاریخوال څخه لاس واخلي، په یو سیاسي حرکت باندې بدل شي او د داسې ملت برخه شي چې د نړیوال ټولنې ترمنځ درناوی لري. خو که دوی له پوځي لارې واک ته د رسیدو په فکر کې وي، دوی له منځوي کېدو، سیمه ایزو او نړیوالو بندیزونو سره به مخامخ شي. مونږ او زموږ نړیوال متحدین به د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
په ټوله کې د کانګرس غړو له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو لراوتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا د هغو سره د امریکا د مرستو د ښځو حقوقو د بشري حقوقو لګکیو د حقوقو طالبان د القاعده سره د اړیکو د نساتلو ژمنتیا په اړه له خلیلزاد سره خپل اندېښنې شریک کړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هیواد چمتو دی چې له طالبانو سره جګړه وکړي. ولسمشر غنی د پی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، تر کومه چې د جګړې مسله مطرح ده موږ ورته چمتو یو، خو وایي طالبان باید د ټاکنو پر اساس سیاسي نظام ومني.
د سیاسي خبرو کلی په دې کې ده چې طالبان دا ومني چې د افغانستان راتلونکی سیاسي نظام د ټاکنو پر بنسټ ولاړ دی. دا بنیادی او اساسي ټکی دی. نور مسائل د باسه خبرو وړ دي، خو کدا اساسي مسأله هوار نشي د حقوقو مسائل د تیر شلو کنو لا سراوړنې پتیره د خځو ځوانانو اقلیتونو او د ټولنې د ټولو قشرونو د ژوند شرایط به له شک او تردید سره مخامخ وي.
ولسمشر غنی وای ک طالبان وخت ورسېدل او د دیکتاتوري رژیم تحمیلول غواړي، نو په دې اړه باید د جګړې په میدان کې پریکړه وشي.
If they do not want peace.
کچیر طالبان سول و نغواړي او غواړي چې تاوتری خل لاري واکټور سیږي او د دیکتاتوري رژیم تحمل کړي نو د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به سره یو ځای شي او پریکړه به وکړي او لبد مرغه د دې مسالې په برخه کې پریکړه باید د جګړې په میدان کې وشي.
ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې چې د کوشنی اختر ل درې ورځېنی اوربند خوروسته د تیر د شنبه په ورځ د وسلوال طالبانو او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ګڼو ولایتونو کې سختې نښتې پیل شوې دي. د افغانستان چارواکي وایي لکه نه چې واشنگټن اعلان کړی چې د سپتمبر 13 نیټې سرتیر له افغانستان څخه باسي طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
په افغانستان کې د سولې دراوستو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د میډیا میاشتې په 13مه د امریکا د کانګرس د خارجي اړیکو د کمیټې غړو ته وینا کوي لیدي چې طالبان په زور د قدرت ته د رسیدو په لټه کې نو د سیمایزو او نړیوالو بندیزونو او مخالفتونو سره به مخ شي. په همدې موضوع زیبا خادم د سیاسي چارو د کارپو بشیر حاتف سره مرکه کړي.
حاتف صاحب محترم، ډاکټر زلمی خلیزاد پرون د کانګرس په استمایه غونډه کې ویلي چې کله د طالبانو ډله په دې فکر کې وي چې په زور په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي نو منځوي بشي، بندیزونه به ور باندې ولګول شي، د سیمایزو او نړیوالو مخالفتونو سره به مخامخ شي. نو د افغانستان د بحران ټول اړخونه ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو تحلیل څه دی چې طالبان به د جنگ لپاره ونیسي او که په سولې او مذاکرو به خپل اهداف ته رسیدو هڅه وکړي؟
نخانه داسې دي چې په جګړې باندې ټینګار ډېر زیات کیږي. خو وروسته تر هغه چې د افغانستان ولسمشر په خپل دریس کې د ډیرو انعطافونو او تیرېدنو څرګندونه وکړه، نو داسې هیلې پیدا شوې دي چې د طالبانو تحریک هم بالاخره افغان حکومت سره د سولې خبر وتر رومي سکینی د ترکیې غونډې ته ډېرې هیلې تړل شوې دي. او داسې ښکاري پاکستان هم وعده کړې وه چې طالبان به وهڅوي چې د ترکیې په غونډه کې برخه واخلي. خو تر دې دمه څه روان دي په افغانستان کې؟ جګړه روانه ده او پر جګړې باندې ټینګار پر سترګو کېږي.
مننه حاتف صاحب. نو کچېرې طالبان د جنگ لاره ونیسي، څه فکر کوئ چې څه ډول بندیزونو او انزوا سره به مخ شي؟ او کوم هوادونه به دغه بندیزونه او د طالبانو منځوي کېدل عملی کړي؟
د دې پوښتنې نه مخکې یو یادونه په یو جمله کې کوم چې کله چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د شرط په توګه وایي چې که طالبان د جګړې لاره غوره کړي نو معنا یې دا ده چې امریکا هم لږه اندېښمنه ده. امریکا که هم د اندېښنې موجودی دي چې کېدای شي د طالبانو تحریک د جګړې لاره غوره کړي. پاتې کېږي د بندیزونو او د انزوا مسله. د انزوا مسله خو زه ګمان کوم په د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد اشاره به د هغو څلورو هیوادونو ناستې ته وي چې امریکا، چین، روسیا او پاکستان په شریکه پریکړه وکړه چې دوی بیرته د امارات راګرځېدل په افغانستان کې نه غواړي. نو ما ته داسې ښکاري چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد اشاره دا ده چې طالبان د جګړې لاره غوره کړي نو د هغو هیوادونو لخوا به هم منځوي شي چې تر اوسه پوری ورسره مرسته کوي لکه پاکستان، لکه روسیا. ځکه چې روسیا او پاکستان هم په دې څلورو هیوادونو کې هلته حضور درلود او دوی فیصله وکړه چې موږ امارات نه غواړو بیرته. انزوا معنا یعنی منځوي کېدل. طالبانو سره خو ټوله دنیا مرسته نه کوي، خو ځینې ځانګړي هیوادونه دي چې مرسته کوي. نو چې کله د انزوا خبرې یادېږي معنا یې دا ده چې هغه ځانګړي هیوادونه به هم په دې پروسه کې ورسره همکاري ونه کړي. پاتې کیږي د بندیزونو مثلا تر اوسه پورې چې د طالبانو په تحقیق باندې کوم بندیزونه پوری شوي دي هغه معلوم دي. مثال د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې راغلي دي، دا په خپل یو بندیز دی. د هغوی په خارجي سفرونو باندې کله کله محدودیتونه پوری شوي دي، دا یو بندیز دی. مثال پاکستان چې تر فشار لاندې دی تر اوسه پورې په دې خیر لیست کې دی، یو دلیل یې همدا دی چې مثال هغه ګروپونه د پاکستان د لارې تغذیه کی تمویلیږي چې تروریزم ته لمنه وایي. نو زه ګمان کوم چې کله د بندیزونو مسله کیږي مطلب یې دا دی چې یعنې تور لیست نه ختمیږي، د دوی په سفرونو به نور بندیزونه هم پوره شي او د دوی د مالي سرچینو د وچولو په لاره کې به هم اقدامات وشي.
ډېره زیاته مننه بشیر عطف صاحب، مخې ته دغه کور مو وده.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
پر اوسه حال کې چې د کووډ 19 د وبا مثبت پیښې مخ په کمیدو دي او په ایتالیا کې لګیدلې بندیزونه او قیودات نرم شوې دي، کډوالو یو ځل بیا اروپا ته د رسیدو په هیله خطرناک سفرونه پیل کړی دي او په ایتالیا کې د نوو کډوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. لروم نو د خبریاله تبینا کاسل فرانکو درالیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
تیر کال د کورونا د کووډ 19 وبا لخپلې دروسته ایتالیا ته په قاچاقي لارو باندې د کډوالو او مهاجرینو بهیر په ټپه درېدلې و، خو اوس یو ځل بیا دغه لړۍ پیل شوې ده او په سلهاو تازه دم کډوال په اروپا کې د یو نوي خوژند پیل کولو په هیله په خطرناکو ابي لارو باندې ایتالیا ته مخه کړې ده. د موسم ښه کېدو او په ایتالیا کې د کووډ 19 لخپلې دروسته د چارواکو لخوا د لګیدلو بندیزونو او قیوداتو نرمولو هم د کډوالو د بهیر په ګړندې کولو کې مرسته کړې. په دغه ربړې کې شته یو کې د گنجائش نه زیات کسان ناشتي چې هر شیبه په سمندر کې د ډوبېدو خطر موجودي. انساني قاچاق باران د موسم د خکېدو نه ګټه پورته کوي. په داسې حال کې چې موسم ښه شوی دی او د مدیترانه د سمندرګي توپاني څپې کمې شوې دي، د لیبیا د ساحل او د ایتالیا د لامپیدوسا د کوشین ټاپو ترمنځ په اوبو کې د کډوالو د ژغورلو لپاره عملیات هم سره پیل شوې دي. په عین وخت کې د ایتالیا د چارواکو اندېښنه زیاته شوې چې سږ کال په دوبی کې به د لیبیا نه زیات شمېر کډوال ایتالیا ته را رسېدو هڅې پیل کړي. د سی آی فور یا د سمندر د څلورو سترګو په نوم د جرمني د وی خیریه مؤسسې کښتۍ د کډوالو د ژغورلو په خاطر روانه میاشت کې عملیات پیل کړل او تر دې دمه له 300 نه زیات کډوال په اوبو کې لغړقېدو نه ژغورلې دي. د دغه کښتۍ چلوونکو اروپایي اتحاد ته خواست کړی دی چې کښتۍ ته د لنګر د اچولو اجازه ورکړي. دغه کښتۍ د عملی ایوی وایاندې سوفیا ویدن هیلر ویل چې ژغورل شوی کډوال د افریقا د مختلفو هیوادونو او سوری او بنگلاديش اتباع دي چې د څو مختلفو عملیاتو په لړ کې ژغورل شو. ایوا ربلی کښتۍ چې 50 تنه کډوال پکې سپارو او د مرستې خواشي کړي او کلا چې زمونږ کښتۍ حالت ورسېدله، ربلی کښتۍ خالی په اوبو کې چکر وها او مسافرین غایب وو.
In less than 72 hours our crew was able to rescue more than 400 people out of distress.
دا بیا ساتونکو نه په کم وخت کې زمون کارکونکو له 300 نه زیات هغه کډوال په بو کې له ډوبېدو نه وژغورل چې په سخت شیبه کې د مرستې خواست کړو. دا کسانو کې امیدوار خزي او کم کې ماشومان هم شامل دي. دا سیمه ماشومان هم پکې دي چې مور او پلار سره نو ملګري او یوازې اروپا ته سفر پیل کړي او له همدې عمله په یو بندر کې د لنګر اچول خواست مو کړی دی تر څو وکولې شو چې دغه کسان د کښتۍ نه راښکته شي او په آرام فضا کې نفس واخلي. په لار کې ډېر مصیبتونه لیدلي. کښتۍ د عملې ظرفیت او توان مخ پر کمېدو دی. دوی اوس د اروپایي اتحاد د ځواب په انتظار دي. د ایتالیا د متاسب خلاصې ګوند لیگ مشر سالوینا مالټا د ټاپو د چارواکو له انکار نه وروسته په یو تبصره کې ویل دي چې هر هواد د خپل ابي او ځمکنیو سرحدونو له دفاع حق لري. د وی افته په موده کې د لامپډوسا ټاپو ته له 2000 نه زیات کډوال او مهاجرین رسیدلي. غنګونه دومره زیاته شوي چې د نورو کډوالو د ډیره کولو ظرفیت نه لري. چارواکي وای چې نور کسان هم لګیا دي دا ټاپو ته در رسیدو هڅه کوي. د لیبیا ساحلي محافظینو په دې وروستیو وختونو کې څو ربړي کشتۍ ایساري کړي دي او ځینې کډوال بیرته خپل ملکونو ته شړلې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان او یو شمېر نور خیریه مؤسسي وای چې زر کسان بیرته لیبیا ته راوستل. د لیبیا د ساحلي محافظینو سره مرسته کوي خو دا شرط پر لګولې ده چې دا کسان په زور او جبر په توقيف کې نه ساتي او نه باید د توقيف په دوران کې بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. سات سليمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا جا دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 تارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو د پکتیا د کارن ریاست په ولایت کې سږ کال په نږدې 2.2 جری بزمکه میوه لرونکو باغونه جوړ کړي چې له دې جملې نه 9000 میوه ورکون کړي. کاروانګر وایي چې باغونه د نشې توکو د غوره بدیل معیشت په توګه پیژندل شوی.
د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد پر یو جری بزمکه سږ کال باغ جوړ کړي او د زراعت وزارت د باغونو ځنځروي پروګرام له لوري د بڼو شپږسو دیش پرګرسیو نیویالکې پکې شنولې دي. جان محمد هلمن دی چې دغه ژر میوالرونکو نیالګې به د اقتصادي ودې لامل سي ځکه په دغه ولایت کې د نورو میوو ترڅنګ د بڼو متراکمو باغونو ښه نتیجه ورکړي ده. بڼوال جان محمد وای
د دې دمره له منه مې سدا غوونه چې کومه دلته په دې هغه کې دي د شپږ سو ونی دا چې و دوه منه ونی سي ماته 200 منه اصل لا ستر راغی او که غټه ونی بکینو ما هغه په 15 کې مې ورور او جای به نیولې هغه سن نتیجه نه ورګي یدوغه نتیجه په احمد ابا کې بالکل په ګردیس کې په پختیا کې خوته لده.
د زراعت ریاست د ځنځریوي باغونو د پروژې په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او ځینو ولسوالیو کې په 1012 په تجربه ځمکه میوالرونکو باغونه جوړ کړي چې ډېر شمېر د مڼو دي. کاروانګر وایي چې لېوي خوا د باغونو چاري اسانه او ګټه یې ډېره ده او د بلې خوا د کوکنارو د کرکیلي د غوره بدیل معاشیت په توګه پیژندل سوی دي. د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکو خیال محمد وایي
دا سل په سده مخدرات کو مخنی ولایسي ځکه چې د بازار پستا مخدرات کې هغه څو مخ کې کارونده کوله یو به پغلا وړل او راوړل او به بازار ته پیدا کوي. دی الحمدلله پر وخت کې پر سیزن کې بازار پیدا کیږي. هم زردالو د دې جوزا سرته اسد په میاس کې رسیږي خو بازار لري. دغه وروسته به شپتلو رسیږي. شپتلو په وروسته مڼې رسیږي. مڼې په وروسته بادام رسیږي. نه کوم پولیس مخانیسي او نه کوم بلڅوک په آزاد بازار کې خبا کابل ته وړي مزار شریف ته وړي خرڅيږي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په 1012 په تجربه ځمکه جوړ شوو باغونو کې نش پېته متراکم یا ژر میوالرونکي او پاتنورې غیر متراکم باغونه دي. زیاتوي چې ډېر باغونه د مڼو دي ځکه د دغه ولایت اقلیم د مڼو لپاره مناسب دی. یو شمېر نور بیا د بادامو، زردالو او شفتالو باغونه دي. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن دا سوایه
د دوی د خپل د باغونو نه نظارت کوو او دوی ته هغه لارښوونه لازمي تخنیکی زموږ مسلکی ټیم په مرکز او ولسوالۍ کې د غول خوانه دوی ته په وخت او زمان سره راهنمایي کوي او هغه امراض آفات د کنټرول په مخه باندې دوی ته لازمي ټریننګونه نیول کیږي چې موږ د دې باغدارانو نه علاوه له دوی سره نور برخو کې کوم سوز لري هم سره کار کوو.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سشکالې د دغه ولایت په مرکز او لوسوالیو کې پر 2500 جریبه ځمکه باغونه جوړ کړي و.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.